بلې احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ورستی تاریخوالي پر موضوع د په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر ورستی څرګندونې اوري چې وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هېواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په افغاني ټولنه کې د میلو او چکر وهلو پر دود خبرې کیږي. خو لومړی محمد حدیث پر دې سوار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. امریکایي ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې برلاسي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپوړي قمندان روانه ونې خپل هغه راپور واشنگتن ته استوي چې څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. او په پاکستان کې وین جلې وروسته تر دې ساور کړه چې هغه له وروسته تر دې ورته ور ورته شو چې هغه له وعده څخه انکار وکړ. د هم بشپړ خبرونه. امریکایي ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو وایان جنرال چارلس کلیفن تیر ورځ د ویډیوي کانفرنس له لارې له کابل په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې د یو سختې ورځې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سکال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. کلیفن هیله څرګنده کړه چې افغان ځواکونه به هغې سیمې چې تیر کال یې لاسه ورکړې وي سکال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفن بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه. د سوپر ټکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځله پر یاغیانو بمباری وکړې. د امریکا د پوځ ویان بیا وویل چې راتلونکي میاشت په افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگي الوتکې وسپارل شي چې شمیر به یې اتو ته ورسیږي. په افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو جګپوړي قمندان روانه ونې خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا په دفاع وزارت خبر اعلان ته پرون وویل جنرال جان لیکنسن په افغانستان کې د امنیتي ګواښ په اړه راپور چمتو کړی او اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قمندانۍ ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري او مشر اوباما مخکې ویلي چې دا شمیر به د 2014 کال تر اخره 15500 تر اخته شي. ولسمشر اوباما به خایي وست امریکایي ځواکونو د قماندان د ارزونې لمخې پریکړه وکړي چې څومره عسكر په افغانستان کې وساتي. وسلوالو دیوی خیری موسسی درې کارکونکي په پروان کې وژل دي. د راپورونو لمخې بریټ کونکو تیر ورځ تر غرمې وروسته د فوکس په نوم د موسسې پر کارکونکو د پروان په شیخ علي ولسوالۍ کې ډزې وکړې. باختر دولتي اژانس د شیخ علي د ولسوال نور اقا سامي په وینا خبر ورکوي چې بریټ کونکو یو خزه او دوه نارینه چې د فوکس موسسې کارکونکي وو ووژل او لسیمې وتښتیدل. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د پروان چارواکي طالبان تورنوي چې دا کاري کړی دی. فوکس موسسه د افغانستان په ځینو سیمو کې د روزنې په برخه کې کار کوي. او روسي کورنۍ خبر هغه ده چې تاجکستان د افغانستان له پوري سره نږدې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. د تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړه د وسلو د قاچاق کوونکو او د یاخیانو د ګواښونو د زیاتېدو لپاره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویاند وویل د ګواښونو د مخنیوي لپاره دوشنبه پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسکونو نورې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. بلور ته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان وایي هیواد په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ګواښونه زیات شوي دي. ویل کېږي چې په وروستیو کې په کندوز کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د نامنیو زیاتېدو په تاجکستان کې اندېښنې پیدا کړې دي او د هغه هیواد چارواکي دې ته هڅولي چې د سرحد امنیت ته توجه زیاته کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په پاکستان کې یوه انجلۍ وروسته تر دې ووهل شوه ور ور واچول شو چې له واده څخه انکار وکړ. د انجلۍ خپلوان او پولیس وایي چې د انجلۍ له اخیستو ټپونو ساور کړه. په 19 کلنې ماریا صداقت د می په 1/10 مری ته نږدې یوې ډلې حمله وکړه. د ماریا تر عبدالباسط 13 ورځ ویل جنۍ ډېره بده وهل شوې وه او اور ورته اچول شوی و چې بیا ما په اسلام آباد کې روغتون ته راوړه، خو دې د 4 شمې په ورځ سا ورکړه. عبدالباسط زیاته کړه د ده ورېرې په یوې شخصي ښوونځي کې کار کوو او د مکتب د مدیر زوی ته یې ورکړې وه، خو دې له واده څخه انکار وکړ. بیا د مدیر له لورې ووهل شوه. پولیس وایي یو مشکوک کس یې نیولی دی. کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه یې ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې پرون وویل چې کورد او د سوریې عربو ملیشې د 1400 کلو کنټرول په لاس کې اخیستی او د منبت خار په 15 کیلومترۍ کې سنګرونه نیولي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بریتانیا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي سیمو ته د هوا له لارې د بشري مرستو د ګړندي کېدو مسله وڅېړي. پر درملو او خوراکي موادو بار د مرستې یو کاروان پرون محاصره شوي خار معزیمه ته داخل شو. د معزیمه خاروال محمود الجلاب په دې اړه وویل دغه کاروان د مرستې مواد وړه او درمل بار کړي. ښار ته د دغه کاروان د ننوتو بهیر به 3 ورځې دوام وکړي. په عین حال کې په عراق کې بیا حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجې د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. وسلوالو د سومالی په مرکز موګادیشو کې پر یوه هوټل برید وکړ چې د راپورونو له مخې د 2 وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. پر امبیسټر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا ډزې وشوې. په دې هوټل کې ډېر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یوه څانګه ده. او وروستی خبر په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د 6 اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ 13 ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټینګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم واشنگتن ته ولاړ شي. د جون په 10 او 8 بعد د نریندرا مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د 6 IP 0 اټومي ریکترونو د جوړېدو مسله وي. امریکا په 2008 کال کې له هند سره په ملکی برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړی و، خو بیا تر اوسه د کومې بټې د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کوي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هوا ته داخل شي د کابل او اسلام آباد تر اړیکو اغیز وکړي.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش در روابط بین دو کشور زیاد است.
د امریکا د وروستي اقدام په اړه مو چې د طالبانو پخوانی مشر په پاکستان کې وژلې و امریکایي څېړونکو سره مرکه کړې او دا موضوع مو سره څېړلې چې د له ایران سره د طالبانو د وروستي اړیکې په دغه اقدام کې څومره رول لوبولی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هڅه کوي د اعدام سزا په عمري بند واړوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2 اونیز پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په دې لړۍ کې مو په افغاني ټولنه کې د میلو او چکر وهلو د دود موضوع څېړلې ده.
د هوا خوری د میلو دود ډیر پخوانی دی. سامانه و میله ده چې 2500 کاله مخکې حتی تر دې وړاندې دلته موجوده وه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوز ورکړی نه حکومت. حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولی دی او له راحل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. که څه هم د ډیپلوماتیکو لانجو د هواري لپاره باید د بهرنیو چارو وزارتونه اقدامات وکړي، خو افغان چارواکي وایي چې په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز پاوز دی. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپل خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. زخیلوال ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی ترڅو دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي. تفصیل د احمد چبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی ترڅو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
به هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره ښه اړیکې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کیدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت پرې باور دی چې پاکستان له بیلابیلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو را پرې خو پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو لدی اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پناه اخیسته. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټې شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې پدی باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت رخوندي نه دي لکه په خوا چې پیغام وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
و امروزل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې هلې ځلې پیل کړې ترڅو دا ستونزه ډېر ژر هواره شي. دغه راز په راپور کې مو په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن څرګندونې هم واورېدې چې وایي پاکستان په دې وروستیو کې د نړیوالو تر فشار لاندې دی. ښاغلی کوګلمن وایي چې دغو فشارونو په نتیجه کې ممکن پاکستان په وروستیو کې یو لړ اقداماتو ته مخه کړې وي چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز لرلی شي. د پاکستان سره د وسله والو طالبانو پر اړیکو سربیره په دې وروستیو کې له ایران سره هم د طالبانو د اړیکو په اړه ډېر راپورونه ورکول شوي وو خو دغې نوې اړیکې ته ډېر پام هله زیات شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا اختر محمد منصور ویل کېږي چې له ایرانه پاکستان خاورې ته ننوتی وو. ملالای بشیر له ښاغلي کوګلمن سره پر همدې موضوع مرکه کړې چې په د ملا منصور د وژلو په اقدام کې له ایران سره د طالبانو اړیکو څومره رول لرلی دی. هغه په ځواب کې وویل
زما په نظر له پاکستان سره د امریکا د صبر کاسه نوره ډکه شوې وه. دا په دې معنی چې امریکا څو ځلې له پاکستان غوښتي وو چې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو په پټنځایونو عملیات وکړي او همداراز یې له پاکستان نه دا هم غوښتي وو چې پر طالبانو خپل نفوذ کارول سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د واشنگټن په نظر دا نه دي شوي او زما په فکر امریکا له خپلو استخباراتي سرچینو کار واخیست او فکر یې وکړ چې همدا ښه وخت دی چې ملا منصور
آیا داعش په افغانستان کې دومره لوی تهدید دی چې ایران غواړي د دوی پر ضد له طالبانو سره روابط ولري او که نور دلایل هم سته؟
ایران
خ وجوهات لري چې له طالبان سره روابط ولري. له دغه وجوهاتو څخه په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدو نفوذ دی. زما په فکر په افغانستان کې د داعش د تهدید په اړه مبالغه کیږي. هغه سلګونه جنگلي چې ډېری یې پخوا طالبان وو په ننګرهار کې ځای په ځای دي او یو څو زره دي. تر کومه چې زه خبر یم په افغانستان کې د داعش په نامه جنگلي په عراق او سوریه کې له اصلي داعش ډلې سره تړاو نه لري. داسې شواهد نشته چې وایي دوی په عراق او سوریه کې له داعش ډلې امر اخلي، خو ایران له طالبان سره د اړیکو لپاره نور دلایل هم لري. ایران غواړي په راتلونکي کې ځان له خطرونو وژغوري او هغه داسې چې ایران پوهیږي طالبان له 2001 کال راهیسې لوی سیمې په لاس کې لري، نو نه غواړي داسې یوه مهمه ډله له ځانه لرې وساتي. خو طالبان له پاکستان سره ډېرې اړیکې لري.
امریکا د ایران او طالبانو اړیکو ته څه ډول ګوري؟ دا به په سیمه کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم امریکا خبره ده چې ایران او طالبان اړیکې لري، او امریکا په دې هم خبره ده چې طالبانو په یوه ایرانی ښار کې 4 کاله مخکې خپل دفتر پرانیست. خو ډیپلوماتیک وضعیت ډیر نازک دی چې امریکا په دې وروستیو کې له ایران سره اتومي موافقه وکړه، او زما په فکر غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیره وخته ترنګل شوی وضعیت سم کړي. امریکا ښایي په اصل کې د ایران او طالبان ترمنځ اړیکې کارولې وي او ملا منصور یې موندلې وي. دا امکان له پامه نشو غورځولی چې ایران له امریکا سره لږ څه مرسته کړې او امریکا ته یې د ملا منصور د موقعیت په اړه معلومات ورکړي. دا څرګنده خبره ده چې ملا منصور په هغه ورځ په ایران کې وو چې په بلوچستان کې وژل شو. ایران له طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي. یو خوا دغه هیواد کابل کې له حکومت سره نږدې اوسي، او په عین حال کې ایران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او اجازه ورکړي چې په ایران کې خپل دفتر پرانیزي. زما په فکر امریکا په دې هر څه خبره ده او غواړي د طالبانو او ایران له اړیکو ګټه پورته کړي او د ایرانیانو په مرسته له طالبانو سره خبرې وکړي.
Because it knows that Iran has these links with the Taliban.
د طالبانو او ایران ترمنځ روابط په د سعودي عربستان له خوا څه عکس العمل وپاروي؟
Well, yeah, I wouldn't want to exaggerate the ties.
د طالبانو او ایران د روابط په اړه باید له مبالغې کار وانه خسل شي. که څه هم ایران له طالبانو سره مرستې کړي، خو طالبان خلیج هیوادونو ته ډېر نږدې دي. دا غوي ملاتړ یې تر لاسه دي، او طالبان تر شیعه ایران له سنی مسلمانو هیوادونو سره نږدې دي. دا به نه هیرو چې ایران د طالبانو ملګری نه دی. خلیج هیوادونو طالبانو ته تر ایران زیاتې مرستې ورکړي.
These gulf countries have simply provided so much more to the Taliban than has Iran.
ایا دا په دې معنی ده چې پاکستان د پراتلونکي کې هم له طالبانو سره تر بل هر هیواد زیات اړیکې لري؟
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ ساتلی چې هغوی په دغه هیواد کې خوندي ځایونه لري. خو زما په فکر پر ملا منصور حمله باندې کوټې شورا دې فکر ته اړ کی چې په پاکستان کې خوندي ځایونه دومره خوندي نه دي لکه پخوا چې وو. تاسو ولیدل چې له قبلي سیمو څخه ګڼ شمېر افغان طالبان ووتل، او د دې لامل دا نه و چې اور باندې د پاکستان فشار وو، بلکې دا ځکه چې پاکستانی پوز د پاکستانی طالبانو پر ضد په دغه سیمه کې عملیات کول. خو د ملا منصور له وژل کېدو وروسته ښایي طالبان تر پخوا ډېر ځان په خطر کې ګڼي. دا به د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي. زما د څېړنو له مخې د طالبانو له لوړپوړو کسانو څخه تر کوچنیو رتبې پورې پاکستان نه خوښوي او ور باندې باور هم نه کوي. دوی فکر کوي پاکستان پر دوی ډېر کنټرول غواړي، او داسې حالت رامنځته کېدی شي چې طالبان له پاکستانه فاصله ونیسي. خو پاکستان به هیڅکله طالبان له لاسه ورنه کړي. پاکستان اوس هم طالبانو ته د ګټورې پانګې په سترګه ګوري.
د ملا منصور وژنه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره څه معنا لري؟
له بده مرغه زه فکر کوم د سولې بهیر هیڅکله دومره لرې نه و لکه اوس. زما په فکر په لنډ مهال کې بعد افغان طالبانو توجه د خپل نوي مشر پر پیوړی کولو متمرکزوي. چې وروسته به زما په فکر یو شمېر حملې هم وکړي. د ملا منصور له وژل کېدو وروسته طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حیرانه پاتې دي چې د دوی مشر په خپل خوندي ځای کې داسې ناببره ووژل شو. خو دا په دې معنا نه ده چې دوی ځان دومره کمزور احساسوي چې له جګړې به لاس واخلي او د سولې خبرې به پیل
کړي.
په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن و چې د طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو د اسلام آباد او دغه راز تهران سره د اړیکو او په افغانستان کې د سولې په روان بهیر د هغه د وژل کېدو اغیز په اړه خپل نظر له مختلفو شریکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا لوی درسي زوایي په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په دوهمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو او د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپل پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیشي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات شور شوې دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9700 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2014 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال بل افغانستان ووځي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
و امروزه چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان د امنیتي وضعیت په کتو سره خپل راپور چمتو کړی دی او د دغه راپور په اساس به ډیر ژر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړي چې څه شمېر سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. یو شمېر امریکایي سرتیری په دې وروستیو کې بیا هلمند ته استول شوي. په هلمند کې چې په دې وروستیو کې جګړه بیا توده شوې ده، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف هلمند ولایت ته تازه دمي افغان سرتیری لیږل شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان دغه راز ویلي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په لارښوونه په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی او هلمند هم یو د دغې جګړې ډګر دی. جزئیات یې د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
هلمند هغه ولایت ته چې له تیرو څو کلونو را په دېخوا په جګړو کې سوځي. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه ولایت د نورو په پرتله ډیر نام نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د کورنیو چارو وزارت تازه دمي ځواکونه له درنو تجهیزاتو سره دغه ولایت ته استولي دي.
هلمند لپاره توجه شته، کوشش کوو تر څو تجهیزات هم ولاړ شي. تیر شپه هم یو خاص عملیاتو کې مونږ دوه نفر د طالبانو قمندانان نیولي.
په دې وروستیو یوه میاشت کې له هلمند څخه د سختو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د سه شنبې په ورځ په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتورانو او د هلمند ولایتي شورا غړي ویلي وو چې که هلمند ته تازه دمه ځواکونه ژر ونه رسېږي نو دا ولایت به د طالبانو لاس ته ولویږي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په لارښوونه په ټول افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. دی وایي د تورستانو ملاتړي خپله تورستانو ته دستور ورکوي تر څو په داسې حرکتونو لاس پورې کړي چې عامه افکار ګډوډ کړي خو دغه ډله د خلکو په وړاندې درېدلی نه شي.
طالبان توانایي ایستادګي د برابر مردم نه دارن.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي په هلمند کې د جګړو زیاتوالی د سیمه ییزې حکومتوالۍ د مدیریت کمزوري ګڼي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په جګړه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو مشهور قمندانان له منځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هڅه کوي د اعدام سزا په عمري بند واړوي. د خبرې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د بشري حقونو د دویم کلنی ملي ډیالوګ په اړه غونډه کې وکړه او ویل چې د جزا په قانون کې به تعدیل راوستل شي. ښاغلی دانش همدارنګه وویل چې اوس مهال څه باندې 200 زندانیان په افغانستان کې په اعدام محکوم دي. دغو 200 زندانانو له ډلې څه موده مخکې د افغانستان حکومت شپږ تنه ترورستی پیخو یا لترهګری پیخو سره په تړاو چې په اعدام محکوم شوی او په هغه د اعدام سزا تطبیق کړه. تفصیل د قاسم سولمل پر راپور کې.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي د افغانستان د جزا په قانون کې به تعدیل راوړي او زیاتره هغه جزاګانې به چې د اعدام حکم ورته په نظر کې نیول سوی په عمري حبس واړوي. سرور دانش چې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو د دویم ملي ډیالوګ په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ ګډون کړی وو ویل چې دا اقدام د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کیږي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې حکومت د بشري حقونو د ساتنې او ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو پوره کولو ته جدي اراده لري.
در حدود بیش از 700 تن
همدا اوس سبان 900 تن په اعدام محکوم لرو. پر اتلونکو کې به د جزا په قانون کې تعدیل لاشي او لدې سره به د اعدام موارد له اوسنی حالت څخه محدود او راکم شي او زیاتره جرمونو لپاره چې اعدام په نظر کې نیول شوی په عمري حبس به واوړول شي.
مجازات حبس ابد.
افغان حکومت نږدې میاشت مخکې شپږ تنه طالبان چې د درېګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم سوي وه اعدام کړل. له هغې وروسته د افغانستان نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې ستونزې سته او د دغه هېواد له حکومته یې غوښتنه وکړه څو د اعدامونو پروسه ودروي. خو ولسمشر اشرف غني له دې وړاندې د ولسي جرګې په فوقالعاده غونډه کې ویلي وه پر هغوی به د قضایي او عدلي ارګانونو د اعدام حکم په جدیت عملي کړي چې د جګړې له میدانونو نیول سوي دي. اخوا په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبند وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د اعدام د حکم عمل کول د اندېښنې وړ دي. نوموړي ویل چې اروپای ټولنه له افغانستان سره د بشري حقونو د حالت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي او حکومت باید د بروکسل او وارسا تر غونډو مخکې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت نازک او د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه حقونو ته د ښځو او ماشومانو د لاسرسي، د اعدام موضوع، شکنجه، د معلولینو حقوق، د ملکیانو تلفات، د بیان ازادي او عدالت ته د لاسرسي په برخو کې.
د بهرنی چارو وزارت اقتصادي مرستیال عادل راس په دغه غونډه کې ویل چې حکومت د بشري حقونو په برخه کې شې لسته راوړنې درلودې او په همدې خاطر به راتلونکی کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې غړیتوب ته ځان کاندید کړي. افغان چارواکي استدلال کوي چې د بشري حقونو په برخه کې د یوې لسیزې لسته راوړنې په افغانستان کې یو کلک بنسټ رامنځته کړی چې په راتلونکي کې به هم د بشري چارو اړتیاوې پوره کړي. خو د بشري حقونو فعال اسلام جوادی بیا باور لري چې بشري حقونه هغه وخت رعایت او له نقضېدو یې مخنیوی کېدای سي چې یوه قوي عدلي اداره رامنځته سي او دغه اداره وکړی سي د بشري حقونو له ناقضینو سره چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زوک له هلمند لیک په هلمند کې جګړه اوس نسبتا قرار شوې ده. حکومت باید هوایی زوک پیوړې کړي ځکه هوایی زوک په هلمند کې اغیزمن دی. دغه راز هیله قریشی هم له هلمند لیکي چې په هلمند کې هوا سخته ګرمه شوې، خلک د شپې د مرمیو له امله د باندې خوب نشي کولی او د ورځې هم جنگ جګړو تنور ګرم دی. په وسلوالو غږ کوو چې له جنگ جګړو لاس واخلي او بېګناه ولس دې نور نه ځوروي. دغه راز جلالزی له غزنی څخه لیکي چې د پاکستان دا کرغیړن عمل چې په خپله خاوره تر اټک پورې له افغانانو ویزه غواړي په کلکه غندم. لتاسو یو دنیا مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغان بي سیم اتلس شمېرې له لارې پیغامونه ډېر زیاتې، خو موږ هم هرو مرو په خپرونو کې درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې د هوا خوري یا چکر وهلو دو ته کتنه کړې ده. خو مخکې تر دې چې دې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، محمد حدیث پردیس ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جیکپوړی قمندان روانه اونۍ خپل هغه راپور واشنگټن ته واستوي چې څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. وسلوالو د یوې خیریه موسسې درې کارکوونکي د پروان په شیخلی ولسوالۍ کې ووژل. تاجکستان د افغانستان له پولیسو سره نږدې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. په پاکستان کې به انجلۍ ته وروسته تر هغې اور واچول شو چې له واده څخه یې انکار وکړ. کورد او عرب اسلوالو چې امریکایي ځواکونه املاتړ کوي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد تازه پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سومالی په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د وسلوال برید لکبله د دوه وکیلانو په ګډون لکتر لګه 15 تنه ووژل شول. او په واشنگټن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنس په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
خبریاست. تیره اونی ده نره تر طولو ستری بیڑی ده بریتانیا له ساوت همپتن ساحل پا اوبو که سفر پیل کرد. ده بیڑی چه چباندی 55 متر پلندوالی او تر 355 متر دیر اوشدوالی لری ده نره تر طولو ستری بیڑی ده چه تر اوسه پوری بشر جوڑه کرده. په بل شبه ده بیڑی ده فوتبال ده درو میدانونو برابر ده. د دې بیړۍ چې د سمندرونو هارمونی نومیږي پر جوړولو 2.5 کاله وخت لګول شوی او تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې پرې لګول شوي دي. د هارمونی چې 6800 میلمانه یا مسافر پکې ځایږي په زړه یا مرکزی برخه کې یو پارک هم شته. همداراز د دې بیړۍ د عمل او شمیر 2000 تنو ته رسیږي. د میلمنو لپاره غولی یا جلا هالونه، 4 لفټونه، 3 هاوسونه او د لوبو نور ډیر وسایل او د باسکټبال او نورو لوبو لپاره ځایونه شته. د هارمونی پر رستورانونو کې د مشتریانو خدمت روبوټونه کوي. د هارمونی د سینما په تالار یا هال کې 1380 چوکۍ ایښي دي. د دی بیړۍ د ووبرزو د سفر ټکټ چې د هسپانیا، فرانسې او ایټالیا سواحلو ته ځي زر امریکایي ډالره دی.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي حریم په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلاست
ته استاد او همکارانو ته استاد لرادیو له سپو څخه د افغانستان ټول ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړي.
شخصي حریم هر هغه ملکیت چې یو شخص ترې په هر ډول چې وغواړي او هغې څخه استفاده وکړي، او هغه شخصي یا خصوصي حریم ده. په مثال په توګه موټر ده، د موټر نه چې په هر ډول چې په خله وغواړي استفاده وکړي. کور ده، په کور کې که ژوند وکړي چې هر رقم وغواړي هغه ترې استفاده وکړي، ده شخصي حریم ده. یعنی بل څوک پکې مداخله ونه لري، دا خصوصي حریم ده.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. په شخصي حریم کې کوم موارد شامل دي؟
هغه موارد چې خصوصي حریم دی هغه عبارت لازمن لیکنې دي، هغه وسایل چې موږ په کور کې لرو، یا هم ارتباطات لرو خلکو سره. بل زمن استوګنۍ ده، یا چیرته چې موږ ژوند کوو هغه ځای دی. مثلا مخابرات یا هم تلگراف دا مسائل دی. زمان دا استخدامی مسائل، مثلا دوسیه دی پیوچیر دا چه کار کهو اغا باید سوک وینی وینی چه زمان شخصی حریم دی. یا هم پزشکی دوسیه دی دا 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 دوا، یا هم دا اغا مسائل چه من دکتر تازو من دوسیه لرو اغا باید سوک وینی وینی. بل زمان اغا موضوعات چه چوک کورانی موضوعات باید سوک افشانی کی دا کداشی چه خصوصی موارد.
ډیره مننه. د افغانستان نافذه قوانینو کې د شخصي حریم د نقضولو په اړه څه ویل سوي دي؟
دا چې خصوصي حریم یا هم شخصي حریم کې څوک مداخله یا لاسوهنه لري، په دې ځای کې زموږ او تاسو اساسي قانون لدنه سخت ملاتړ کړی، چې هغه هم شمه ماده ده چې هغه داسې وایي: د اشخاصو او د مخابره او لیکنې ازادي او محرمیت کپه لیکنې ډول وي، یا د تلیفون او تلګراف یا نور وسایلو له لارې له تیری څخه خوندي دي. یعنی په دې معنا چې دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو په پلټنه کې حق نه لري، مګر د قانون له حکمونو سره سم. یعنی داسې چې که څوک په مخابره یا هم تلگراف په داسې مسایلو کې خبرې کوي، حتی دولت هم حق نه لري چې هغه وګوري، مګر هغه څه چې په قانون کې پیشبینی شوی وي. او بل دا چې همدارنګه اته دیرشمه ماده کې هم د شخصي استوګنځي یا هم د مسکن له تیری څخه خوندي دي، چې یعنی هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای چې د استوګن یا هم د مسکن له اجازه یا د واکمنې له محکمې له قرار پرته او به له هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې خول شوی دي د چا کور ته ورننوتل یا ولټوي. او همدارنګه که په سرګن مسایلو کې، مثلا په سرګن جرم کې یا په موردو کې که مسؤول مامور کولای شي چې د محکمې نه وروسته د محکمې نه د مخکې د محکمې پرته له شخصي کور ورننوتو یا د هغې پلټنې، نوموړي مامور مکلف دی چې کور ته له ننوتو په پلټنې وروسته په هغه موده کې چې قانون ټاکي د محکمې قرار ترلاسه کړي. یعنی دا چې خصوصي حریم د قانون د اساسي قانون ملاتړ لري. یعنی هیڅوک پرته له ده چې د محکمې څخه اجازه واخلي داخل خصوصی حریم تا ورنه نوزی یا هم تلاشی وکي یا ارتا پلتنی ولی.
قدر منو اوریدون کو اوز هم رازوی ویلند وقفه تا خبرونه ادامه لری.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو لا ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اورئ. ملک زاده صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه د دې لپاره چې په ټولنه کې د وګړو شخصي حریم خوندي وساتل سي او ورته زیان ونه رسیږي باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې دا مسائل افشا نه سي یا هم پکې مداخله وکونه کی اول لار ادا ده چې باید آموزش ورکړ شي. مثال د خبرې دا په یو عرف فرهنګ سي منګو تاسو ته چې چا په حریم کې مداخله ونکو، چا په حریم کې لاس وهنه ونکو. مثلا خپل کوچنیانو ته، اولادو ته په کورنۍ کې آموزش ورکړ، هغه ته وروښول چې باید چا حریم کې لاس وهنه ونه وهي. په مثال په توګه یعنی چا دروازه وازانه کی یا کور کې بدون د تاخته قیا هم بدون د خبر ورکول وروسته ورنه نوزی. بل خبر را ده چې تلاشی مسله ده. مثلا که یو چیرته یو شخص ورزی مثال د خبرې ارته بعد تلاشی نسی، هغه د شخص تلاشی کیږي خصوصي حریم ته صدمه ورسول کیږي. بل دا ده چې باید امنیت تامین وي، چې امنیت تامین وي. مثال د خبرې کچیرته مونږ او تاسو یو د امنیتی کمرې چې پیاوز چیرته وي، باید خلکو ته، عام خلکو ته، ټولو ته به دغه خبر ورکړ شي. مګر په کوم صورت کې چې هغه ځای کې مثال د خبرې کوم صدمه دولت ته رسیږي، نور باید ټول خلک خبر وي. دا هم خصوصي یا شخصي حریم ته تعرض دی. او په دې په منځ کې بل خبره دا ده چې د رسنۍ هم جری په خصوصي حریم کې مداخله کوي. مثلا یو چیرته چې یو خانوادګي یا فاميلي مسائل وي، هغه انعکاسوي خلکو ته. دا هم مخکې ده چې مثلا ډیری مجرمین دي ورته ارتبای چې مثلا یو هر څوک بریالزمه دي، مخکې ده چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي، د هغه شخص درسنیو له مخې خلکو ته روښي چې دا مجرم دی. دا پخله یو مداخله یا هم ګوتې وهلې په خصوصي حریم کې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو مالسه
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. آیا کله په چکر تللی یاست؟ کتللی یې نو له چکر مو څه خوند اخیسته؟ موږ په نننۍ خبرونه کې پر دې غږیږو چې په افغاني ټولنه کې په چکر تللو او یا هم میله جوړولو دود څه ارزښت لري، او هم به د خبرونه په دویمه برخه کې واوري چې په افغاني ټولنه کې د ناستې ولاړې او ټولنیزو اخلاقو کوم دودونه دي چې په اړه یې عام خلک د بد شګون وړاندوینه کوي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو،
چکر یا میلی تتلل چیزینی او خوری هم بولی هغه عام اصطلاحات دی چې د افغانی ټولنې هر وګړی سره آشنا دی او دا ډول اعمال د پسرلی او وړي په موسمونو کې ترسره کیږي. چکر تتلل زرګونو کلونو را په دی خوا په افغانی ټولنه کې رواج لري او داسې دود دی چې ټول خلک یې خوښوي. د چکر لپاره خلک داسې ځایونو ته ځي چې د خپلې اوسېدنې له چاپېریال یې متفاوت وي. اکثره خلک باغونو، کلیو او بانډو ته ځي او د ژوند څو لازې له ښار او خپل نږدې چاپېریال لرې تېروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع وایي چکر یا میله جوړونې او یا هم اواخوري د انسان یوه اړتیا ده چې له ستړي کوونکي حالت څخه څو شېبې آرام شي. نوموړی په افغانستان کې د دغه ډول میلو د تاریخ په اړه وایي:
په دې اساس په افغانستان کې له پخوا راهیسې د اواخوري د میلو دود ډېر پخوانی دی. سامانۍ و میله ده چې دوه دوه نیم زره کاله مخکې حتی تر دې وړاندې دلته موجوده وه. خلک به تلل د پسرلي په موسم کې، خصوصا د نوروز په ورځو کې تلل به په آزاد هوا کې، په شنیلیو کې، د ګلونو په منځ کې به ګرځېدل او هواخوري به یې کوله، نفس به یې تازه کاوه، نوی نفس به اخیست. په دې ترتیب دا یو ضرورت و او دا ضرورت را روان دی. اوس هم زموږ په اکثرو ښارونو کې کلي په خپله ټول د هواخوري دپاره جوړ دي. باغونه دي پکې، شنه فصلونه دي پکې، خلک ځي خصوصا د سهار خلک ګرځي په فصلونو باندې په باغونو کې او د رخصتیو په ورځو کې معمولا خلک کوشش کوي، هڅه کوي چې یو ځای ته ځان وباسي، په یوه آرام ځای کې، په یوه ښکلي باغ کې، په یوه ښکلي ورشو کې کینی میله وکړي. نو په دې اساس پغمان مثلا د کابل یو ډېر نږدې ځای دی چې د میلې لپاره، د تنفس لپاره، د هواخوري لپاره ښه ښکلي ځایونه لري. همدارسې ریشخور دی، همداسې دارالامان دی، د چیلستون دی، نورې داسې سیمې دي چې په کابل کې شته.
د رفیع په خبره چې چکر وهل د افغانانو په ژوند کې یو له مهمو دودونو او عنعناتو څخه دي چې تر ډیره تر اقتصاد پورې هم اړیکه نه پیدا کوي، او هر سړی غواړي چې د خپل دماغ او فکر د ارامتیا په خاطر چکر ته لاړ شي او له طبیعته خوند واخلي. اوریدونکو، په چکر وهلو کې چاپیریال هم مهم او اړینه برخه ده. که چیرې چاپیریال برابر نه وي، نو ښایي په درست ډول د چکر له وهلو خوند ونه اخیستل شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق د چاپیریال او چکر وهلو په اړه وایي:
د دې سره خوا کې په ښاري چاپیریال کې هم دا د کلتور او د زموږ د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وه. اکثره به زما په یاد دي په تېرو وختو کې به خلک د تفریح او هواخوري لپاره د مایپر دری ته یا غرونو ته یا تنګی ته دې سایه ته تلل. د صافي کوی صافي د غرونو لمنو ته به خلک تلل، د خاک جبار منطقو ته به تلل، یا د لالاندر درې ته به تلل، د پغمان درو ته به تلل، د دې سرخوا کې به سالنګ ته تلل. په مجموع کې تر څو وکړی سي دا د ښار له دغه محصور او محدود چاپیریال نه ځان ته خلاصون ورکي او یو څه وخت په آزاد طبیعت، په آزاد هوا کې تیر کړي. دا تقریبا په تیر کې هم او اوس هم زموږ د هیوادوالو د ژوند تقریبا هغه کلتوري برخه ګرځېدلې ده، او دا موږ نشو کولای زموږ د هیوادوالو دغه د روزمره له ژوند نه اوس هم وباسو. خصوصا په رخصتیانو کې زموږ هیوادوال کوشش کوي که چیرې امنیتي شرایط اجازه ورته ورکړي، په عنعنوي شکل باندې، په کلتوري شکل باندې خپل یو څه وخت په چاپیریال کې، په آزاد طبیعت کې تیر کړي.
نوموړی وایي چې کوښښ باید وشي چې د چاپیریال ساتنه وشي، او په دغه برخه کې د ټولو وګړو ونډه اخیستنه مهمه ده. دا مهال د چکر وهلو وخت دی. هر څوک کوښښ کوي چې د چکر وهلو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړي تر څو د ژوند ځینې لحظې آرامې او پاکې هوا کې تیرې کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله اره جمعه د چکر لپاره ملګرو سره بیلابیلو ځایونو ته ځي. هغه وایي:
مستحق زه کار کوم، نو 15 ورځې مسلسل موږ هلته کار کوو، نو خستګي وو، نو بنا د دې لپاره چې خپله خستګي رفل کړو او دغه د کابل ښار چې تاسو وینئ بیخي هوایي خانه ده، ډېر ګردونه او نور مشکلات لري، نو په دې اساس موږ کوشش کوو تر څو داسې یو ځای داسې هغه تفاوت ولري له دې نه، لکه دلته کثافات دي، لارې خرابې دي، لارې بندې وي، هر څه ډېر مشکلات دي. موږ کوشش کوو داسې یو ځای داسې هغه هلته بیخي دغه دنیا نه وي، لکه اوبه وي یا سرسبزی وي یا تفریح لپاره امکانات وي، داسې ځای ته موږ تر څو خپل فکر بدل کړو، یو نوی ماحول داخل شو.
دا باید هېر نه کړو چې تفریح یا چکر ته تګ نه یوازې دا چې د انسان په فزیکی جوړښت مثبت اغیز کوي، بلکې پر رواني لحاظ هم مثبت اغیز ښندلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ د څانګې استاد شرف الدین عظیمی وایي چې اکثره رواني ناروغانو ته د تفریح کول وایي ترڅو رواني مشکلات راکم شي.
تفریح ته تګ د انسانانو پر روان او پاروي خوشحالۍ او آرامش کې خورا ډیره ونډه لري. هغه څوک چې تفریح ته ځي، یو پرانیست فضا ته ځي، یو ګل ویني، د اوبو غږ اوري، د شرشرې غږ اوري، د مرغانو غږ اوري، خپل یو څه ځان ته پخوي، په لوسو پښو په شنیلي ګرځي، په وښو ګرځي، په اوبو کې ګرځي، او په ټوله کې یو پرانیست فضا ګوري، د ښار له شور و شب نه لرې ځي، هلته خپلو ملګرو سره تفریح کوي، کوم کار نه وي، کوم مسؤلیت نه وي، د چا فشار پې نه وي. دغه په ټوله کې لاروي اړخه ډېر کومک یي، مفیده دي، او موږ معمولا توصیه کوو خپلو مراجعینو ته چې په اونۍ کې یو ځل لاړ شي او تفریح وکړي.
اوریدونکو، د دغه فرهنګ د پیاوړتیا په هیله مو د خپرونې لومړۍ برخه تمامېږي. افغاني ټولنه یوه له هغو ټولنو څخه ده چې په بېلابېلو مادي او معنوي توکونو باورمند خلک لري. ځینې یې د حقیقت پورې اړیکه پیدا کوي او ځینې نورې خرافات دي. دوهمه برخه مو په افغاني ټولنه کې هغو باورونو او شګونونو ته ځانګړې کړې چې د لاسونو د نیولو او یا هم د ناستې ولاړې پورې اړیکه پیدا کوي. اکثره خلک دا وایي که چیرې څوک دواړه لاسونه د خپل مخ لاندې کیږدي او مخ پرې تکیه کړي، نو د بد خبر انتظار دي وباسي. د کابل ښار اوسېدونکی شاهین د دا ډول شګون په اړه وایي:
شهید شو او بلر دهم هم دسته ناستم و جلسون می زنگانه و من دیخی و هم دست چرت که ناستم مور می بیاو ویلی چه ده بد شگون داری و ده بند اقا مکا و دست لس مک ده و خفه موسا نو مال نه ده ایس خبر نگه ولی تا ده بتاه بانی و ده پا بلم تجربه شده ده کار مکا و مال نه ایس خبر نشته موری خو ناستم بیال اگر هم یا پینزه دقیقه تیر میو چه بیا یا زنگ رات را اقا یا ملگرم و دیر نیزی ملگرم و اقا تا اروپا تا روان تا لارک کشتی غرق شو و اقا د خپل ژوند د لاس ورکړو وخت چې دا دوه حادثې په موشه ډېر خپه کړم. نور مې ځان سره واده کړ چې نه به لا د ځنه لاندې کړم او نه به په زنګنو لاس.
د نوموړي په خبره چې له تجربه وروسته اوس دی هڅه نه کوي چې لاسونه یا د ځنه لاندې کیدي او یا کوم بل ډول چې بد شګون لري کینی. د پغمان اوسېدونکی محمد سپان وایي چې خپلو مشرانو ورته ځینې نصیحتونه کړي او د یو شمېر اعمالونه یې منع کړی دی.
مونږ ته نکته څو شیان راښودلي کنه چې دا کار منع کړی، هغه کې شګونه نه کړي، یا باید تورکالي نه غوندې. مونږ قطعاً تورکالي نه غوندې، بېخي نه دي اغوستې، نه مې استعمال کړي دي. یا به چشمه کړی کوي، یا به شپېلی نه وهي، او یا به د ځن لاندې لاس نیسي. دا کارونه کوي که دا شګونه بد لري. خو خامخا مشران څه به فکرېدلي، څه فکرېدلی چې دا کسان دغه کارونه چې تاسې وکړه نو دغسې او بد شګون لري او دغسې عواقب بعد سره به مخامش شه. لا یعنی اگر راتنو که خلل بس مثلا اگر تور کالی چوکا خامخا یا سوادی یا گنجکی یا شش کی دیاز کورکی یا واقعا یا واقع در بنده بدی هم داده چوه که زن زلان کنه حیران چورتی کنه یا غمجان حالا در بنده بدی یا به دزوی سوادی یا به خپل تو واقع در بنده بدی یا به مور مرکی یا پلار مرکی حیران را مکنه چورتی مکنه همه همه شده خوشحال هست بست وسیگه.
د احمد شاه بابا مینه یو دکاندار شریف الله او د ننګرهار اوسېدونکی عبدالوهاب هم ورته خبره کوي او وایي که چیرې لاس تر ځینې کینی یا یې دوکانداري نه کیږي او یا هم ځینې دردونه پرې راځي.
د لاس په ځنه باندې کېښودل دا موږ ته مخکې پخوانی خلکو هم ویلي دي چې د لاس په ځنه باندې کېښودل ښه نه وي، خو موږ چې لاس په ځنه باندې کېږي په هغې ورځ سودا کېږي، د لاس په ځنګنو باندې کېښودل دې ورځ باندې سودا نه کېږي. همداسې ناستې دي سړی چورت کې مې ورسره تشویش کې مې ورسره سودا دې لکه بله سودا هم نه کېږي، سړی خفه مې ورسره. او دینه بیا بعد پوه شو په درې ورځې داسې کار وکړو، خو دینه بعد بیا پوه شو موږ داسې کار ونه کړ، نور به نه لاس په ځنه کېناستلو، نور به په زنګنو لاس کېښوده.
لاس ود کیږي مطلب ټول لاس چې کوم دی ود کیږي، او اکثر خلک مطلب دا خبره کوي چې د دې باندې څو لاس کیږي، مطلب دا په سوچ کې نو یې سوچونه مکه وسر به سپین شي. و خبره دا بل خبره دا چې مطلب ډیر سوچون د ضرورت نشته، یو به شي الله به وکي کنه. مطلب یو کس یو شی واره کې سوچ کوي، نو زما خپل هم دغه دغه بل زه په خپل هم چې کوم دی دی ادیمه مطلب زما لاس باندې درد راځي، په دې مټ باندې مې درد راځي، په دې مړوند دي باندې او خپل می تجربه کړی دا بدلاس باندې هم درد راځي او لاس موږ کیږم بلکې په خوب کې هم د ذکر ودی ما نو عام بدلاس باندې می درد راځي.
دوی وایي چې ری دا ډول اعمال تر سره کوي نو حتمی لستونځو سره مخ کیږي، مګر دوی له دا ډول اعمال ډډه کوي. د خوونې او روزنې پانتون د روانشناسي د څنګه استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دا ډول باورونه هیڅ کوم علمی اساس او بنسټ نه لري. د نوموړي په خبره هڅه باید وشي چې له دا ډول باورونو او شګونونو ډډه وشي، ځکه دا باورونه په خپل رواني ناروغي زیږوي.
د بل زن لاندې د ناست نیول اته په پښتو کې ولنډې ده وای لاس د زن لاندې مګده د استاب عادت وي مبارک له وطنه د زن لاندې نیونه لخک لاندې درېدن په لخک باندې درېدن له ناوی لاندې درېدن د قیچی کړچوله یا د کلیانو خورول دا ټول نه سبا په کورنۍ کې دود سوي دي رواج سوي دا ټول خرافات ټول بی بنیاده بی بنسټه غیر علمي غیر دین موضوعاتی هیت دینی او اکادمیک سازمان او د تجربه بنسټ دانی دی ثابت کړی تر اوسه پورې په اروپونه کې خوقت تن جای نه لري او متاسفانه د خلکو زونی ور خراب کړی. یو مسله چې معمولا مونږ متاسفانه له خپل مراجعینو سره سر مخامخ یو هغه د جنو استرابونو جنو استرسونو او خپګانونو او نور اروایي ناروغیو مسله ده. ډیر ځله چې مونږ په پانتون کې په کورنۍ کې په اروایي مرکزونو کې خلکو سره مخامخ کیږو مونږ معمولا د خپل ستونزې وایي مونږ معمولا په اونۍ کې یو ځل دوی ته شکو چې تفریح ته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آسمان کی سور نوی زندگی دے دل مانا کتاب کی تور نوی بے خواہش بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوارا سے بگڑو نہ گرد جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سٹوری نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی سٹوری نوی ہلتا خار دسرا بولوں تو رم دین سے کرول بے وسیدہ بے وسیدہ بے وسیدہ بڑا سب نگر جدائی دا جدائی دا جدائی دا
نایم خوز تا بند پوهیگم ستا په هر نفس کی زیم سترگو لا دے اوس ما گوگل کے زڑ دے غاڑی نو میں واخے پٹ پو کے پ غزل کے گردا وے شند گندے لے مجبوری دا مجبوری دا مجبوری دا گاڑ سے وگڑو نگر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تا چ آسمان کے سورنہ